د افغانستان مشرانو جرګه ویلي داعش او طالبان څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د محصلینو د ملاتړ موضوع جدي څېړي. دا موضوع چې آیا د لوړو زده کړو مؤسسې د سیاسي مبارزې ځای دی له سیاسي چارو لیو کارپو سره هم څېړو. تاسو هم په دې اړه کولی شئ خپل نظر را سره شریک کړئ. دا خبري ساعت زه نوریاس نوري وړاندې کوم. پر یادو موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لري، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. مخکې له دې چې سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی مهم خبرونه واوروي، اجمل اندلته په سټډیو کې را سره دی. ان صاحب، په سیمیزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیزو مسلو کې مهمه مسله دا ده چې د لاهور په ښار کې، د پاکستان د لاهور په ښار کې چې کومه فابریکه نړیدلې وه، د ژغورنې عملیه وایي چې اوس دغلته د ژغورنې عملیات پای ته رسولې او لږ تر لږه 15 کسانو مړی موندلې او سلی ژوندې ایستلې دي. همدارنګه په برما کې د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته دغلته د اپوزیسیون ګوند مشره اونګ سان سوچی وایي چې فکر کوي ګوندې د پارلمان اکثریت ګټلې.
بله، تاسو سره اوسې خلومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل کې د اوو ملکي وګړو د سر پر فکر کېدو اندېښنه وشوه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 8 تنه تښتول سوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو له منګولو را خلاص کړي دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی د یو شمیر ولایتونو له امنیه قمندانانو سره په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د قراردادونو پر شفافیت هم ټینګار کړی دی. د جمهوري ریاست څخه فراغلی اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی همدارنګه د پولیسو د جلب او جذب په پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د پولیسو په لیکو کې د جلب او جذب پر مهال باید موجوده بیوروکراسي له منځه ولاړه سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د اوو ملکي وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخشانی د سنگسار پاړه اندېښنه وشوه او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته کړي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله، یادو پیښو ته په اشاره وویل چې د ورته پیښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي. د وای بدبختانه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره خلک د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کېږي او دغه د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې بدې پایلې لري. له بل لوري د مدني ټولنو یو شمېر غړو نن په کابل کې د بیلابیلو ناستو پر مهال د ملکي وګړو وژل وغندل او له حکومت څخه د یادو پیښو د څېړلو غوښتنه وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 8 تنه تښتول سوي ملکي وګړي د سړي تورتونکو له منګولو څخه رخلاص کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې پر خوشحالو کسانو کې 15 نارینه، 3 میرمنې او یو بل ځوان شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې یاد کسان د هغو یو د شو کسانو لدلې دي چې څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د وسلوال لخوا برمته سوي وو. خو په اعلامیه کې د دوه کسانو د رخصت کېدو د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي، خو ویل سوي دي چې رخصت سوي سان به ډیر ژر په مرکز او ولایتونو کې خپل کورنۍ ته وسپارل سي. د غریاست همدارنګه د وسلوال طالبان لخوا د دایښ په نوم د ملکی کسانو د وژونکو د اعدام راپورونه هم رد کړي او زیاته کړي چې وسلوال طالبان غواړي په دې کار سره خپل جنایت پټ کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل انوندي کوي.
په پاکستان کې له یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یوه اونۍ وروسته نن پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې دومره وروستۍ شمېره 45 کسان ښودل شوي او ویل کېږي چې تر سلو زیات نور کسان د نړیدلې ودانۍ له ماتو ګوډو ژوندې ایستل شوي. د لاهور ښار ته نږدې د پلاستیکي خلطو د جوړولو د کارخانې ودانۍ یوه اونۍ مخکې راونړېده. چارواکي وایي ښایي د ودانۍ د نړیدو علت هغه زلزله وي چې د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې د عملیاتو مسؤل ارشد ضیا وایي په مړو او ژوندیو پسې لټون پای ته نه دی رسېدلی، خو چارواکي باور لري چې نور د نړیدلې فابریکې په ماتو ګوډو کې څوک نه دی پاتې. ویل کېږي چې د ژغورنې په دې عملیاتو کې د پنجاب ایالت او وسلوال پوځ د زرو په شاوخوا کې د ژغورنې کارکوونکي برخه لري. د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د نوبل د جایزې د ګټونکي نن بی بی سي ته ویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو حقونو په سلو کې 15 څوکۍ ترلاسه کړي. د دې هیواد مقننه ځواک د 2003 میلادي کال د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د همدې قانون په اساس چې د برما پوځي واکمنو جوړ کړی د پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ د برما د وسلوال پوځ لخوا ټاکل کیږي. د اونګ سان سوچي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ ګوند د پارلمان د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په دواړو مجلسونو کې په سلو کې 18 څوکیو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج را څرګندېږي تر اوسه د اونګ سان سوچي ګوند د دې هیواد د مشرانو د جرګې له 8 څوکیو څخه 10 څوکۍ خپلې کړې. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. رپورټونه وایي استرالیایي پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کم کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی. ویل کیږي چې دغلته له پارېدلو بندي کډوالو سره چړې ارې او پټرولي بمونه دي. د استرالیا د کرسمس په ټاپو کې د کډوالو د ساتنې دې مرکز ته وروسته لاغې د پولیسو اضافي ځواک واستول شو چې دغلته کډوالو تاوتریخوالی پیل کړه. ورونه ولګول د یو پناه غوښتونکي له مرموز مرګ وروسته اعتراضونه نور هم زور واخیست. مړ شوي پناه غوښتونکي یو کوردي ایرانی بلل شوی. نوموړي درې ورځې وړاندې د کډوالو د ساتنې له دې مرکز څخه د تېښتې هڅه کړې وه. د نوموړي جسد یوه ورځ وروسته د دې ټاپو د یو کمره لاندې وموندل شو. چارواکي وایي د دې کډوال د مړینې په اړه څېړنې کوي. د استرالیا حکومت هوډ څرګند کړی چې استرالیا ته د ناقانونه کډوالو د ورتلو مخه نیسي او هغه کسان چې په ناخوندي کښتیو کې د هیواد ته په غیر قانوني توګه ورځي هغوی به د کرسمس ټاپو په شمول په پاپوا نیو ګینی کې د مانوس ټاپو او په جنوبي آرام سمندر کې ناورو ټاپو ته واستوي. ترکی رسنۍ وایي 8 بهرنی اتباع چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ترکیې په جنوبي سیمه ادانا کې سوریې ته د غیر قانوني تګ او د داعش ډلې سره د یوځای کېدو په تور نیول شوي. د رپورټونو له مخې په نیول شوو کسانو کې 14 تنه د آذربایجان، 1 تنه د اندونیزیا، 15 عراقیان، 2 ایرانیان، 15 قرغزیان، 2 تاجکستانیان او 2 افغانان شامل دي. 2 تنه ترکان د دې خلکو د قاچاق په تور نیول شوي دي. او د هندستان د سوداګرو او د سینما د ستورو یوې ډلې غوښتنه کړې چې د کوینور هغه الماس بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیا د ملکي په یو تاج کې خودل شوی. دوی دا کوي چې د الماس له هندستان څخه غلا کړی شوی. د کوینور الماس ارزښت 500,000 ډالر اټکل شوی. د دې قضیې مدافع وکیلان وایي دا مسله د لندن سترې محکمې ته راجع کړې او خبرداری ورکړې چې تر نړیوالې محکمې به هم دا مسله راکاږي. دا و خبرونه. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل ابراهیم صافی دروي.
لا صدای رادیو نمو د افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 15، اسمان وریز د ورختټ کل. کندهار د تودوخه لوړ درجه 22، اسمان سای سای وریز. مزار شریف هم اسمان سای سای وریز د تودوخه لوړ درجه 19، 11 کل شوی. هرات د تودوخه لوړ درجه 22، اسمان وریز. ننګرهار هم اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 19 خودل شوی. گردیز د تودوخه لوړ درجه 2، اسمان وریز. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه 3، اسمان وریز خودل شوی دی.
خبری سات له ازادي رادیو او ریدا خبری سات زنوري اس نوري د امان امیر زی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان مشرانو جرګه ویلې داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید دې کار مخه ونیسي.
یوه نتیجه دو چیز: یک، کار دشمن، دوم، بې پروايي و غفلت او بې کفایتي مسؤلین. متاسفانه
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې دا موضوع په جدي څېړي. دا موضوع دغه راز د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپو او د کابل پوهنتون له یوه استاد سره په مرکه کې هم څېړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي د طالبانو یووالی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی، بلکې بیلتون یې
سره ویشل شوي. طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړو په کابل کې، په زابل کې، په وروستیو کې د یو شمیر افغان ملکیانو وژنه په کلکه وغندله.
ما عبدالله غنی را نه میخوایم.
اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د مخنیوي په ترڅ کې یو شمیر هیوادونو په تیره بیا ناروې مقررات سخت کړي دي.
حتی هغه افغانان چې له اتل څخه کم عمر هم لري هغوی ته هم چې ډېر مجبوریت ولري موقتي ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته.
په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤولین وایي ورته ګواښونه شوي.
خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردوی په لمسون باندې راځي دلته تاسو ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسو شبکې بندې کړئ. تاسو پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوئ.
په نړیوال موضوعاتو کې د غرض د امریکا او اسرائیل د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مو خبرو او د کابل بانک په اړه یو ګډی میز هم درته خبرو. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د پوهنتون او امنیتي مسؤلینو بې کفایتي د دې لامل شوې چې محصلان د اعتراض پر ځای د داعش بیرغونه پورته کړي. د ننګرهار ولایت د پوهنتون په لسګونو محصلانو د تېرې یکشنبې په ورځ په یوه مظاهره کې د داعش، طالبانو او اسلامي حزب بیرغونه پورته کړي وو. تر دې مخکې هم د ننګرهار ولایت سلینو تل د واټونو تراوتلی او د افغانستان د امنیتي او ځینو نورو پیښو په اړه چټک غبرګون ښکاره کړی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشرانو جرګې غړي د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په تحصیلي مرکزونو کې د داعش او طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دوی د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په ګټه نه دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د ننګرهار پوهنتون د محصلانو مظاهره او له داعش او طالبانو څخه د هغوی ملاتړ د پوهنتون او امنیتي ارګانونو د بې کفایتۍ نښه ده.
تحریک که روی صورت گرفته به سر خط بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
دا تحریک چلت پیدا شوی زورون کرده او سولی او امنیت تا زیان رسبی. دا ده علت دو شیندی، یاو دا دخمن لسوهن او دویم دا مسئولینو بیپروایی. خود دا داعش تر بیرغ لاندې اعتراض کول معقول حرکت نده.
مشرانو جرګې د امنیتي او فرهنګي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د فرهنګي او امنیتي ارګانونو مسؤلین دې راوغواړي او د ننګرهار پوهنتون د ستونزې په اړه دې ورځنې وضاحت وغواړي. راپورونه وایي د ننګرهار پوهنتون په لسګونو محصلانو په یوې مظاهره کې د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه پورته کړي وو. محصلانو ویل د حکومت له موجوده نظام ستړي شوي او پکې بدلون غواړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار په پوهنتون کې مظاهرې کیږي، بلکې پخوا تر دې هم د یاد پوهنتون محصلانو ورته اعتراضونه کړي او کله ناکله یې د کابل جلال آباد لویه لاره تړلې هم ده. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د شپې لخوا د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. د مشرانو جرګې غړو د ننګرهار پوهنتون رئیس پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د جرګې غړي فرهاد سخی وویل
کسانی که با ریاست امت دانشگاه ها گماشته میشن و منجمنت درست
هغه کسان چې د داسې پوهنتونونو د رئیسانو په توګه ګمارل کیږي او ښه اداره نشي کولی باید لرې شي. نه غواړو چې په هیواد کې مو داعشي پوهنتون جوړ شي.
په دې اړه د یاد پوهنتون رئیس ببرک میاخیل آزادی راډیو ته ویلي چې په دې مظاهره کې ډېرو لږو محصلانو برخه اخیستې او د پوهنتون مسؤلین په کلاس نه لري. کارپوهان وایي که په تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونه نیول شي ناوړې پایلې به ولري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د یو شمېر محصلانو د ملاتړ موضوع جدي وڅېړي. دا خبره د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل که چیرې مشخصه شي چې محصلین له مخالفینو سره اړیکې لري نو قانوني چلند به ورسره وشي. نجا صافی پرې راپور لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ننګرهار په پوهنتون کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ مسله نه مني، خو ټینګار کوي چې د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو وروستی اقدام به په جدي ډول وڅېړي. د دغه وزارت ویان صفی الله جلالزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې تر څو دا موضوع معلومه کړي. نوموړي وویل که چیرې مشخصه شي چې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کړی نو له دوی سره به قانوني چلند وشي.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه
شو، هغه صورت کې چې زموږ پلاوی تشخیص او معلوم کړي چې دوی محصلین دي او د هیواد د ملي ګټو په خلاف شعارونه ورکړي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په هغه صورت کې خپل قانون او مقررات لري او پاتې موضوعات د عدلي او قضایي ارګانونو مربوط کیږي.
د خبري ورسره له هغې مطرح کیږي چې د یک شنبه په ورځ د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو په یوه مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونو په پورته کولو له دې ډلو یې خپل ملاتړ اعلان کړ. د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا مني چې د محصلینو په مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونه اوچت شوي وو. د ننګرهار د امنیتي قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار په پوهنتون کې کوم مظاهره شوې وه، دغه د محصلینو د خوانه شر شوې وه، دغه بلون تر وتلې وو، پولیس امنیت نیولی وو، اګر امنیتي ځواکونو د ولایت مقام مشرتابه ورغلی وو. دا یو شمېر ستونزې او مشکل وو چې بیرغونه سپین او تور بالاګر جکړي وو، د هغې په رابطه باندې هم امنیتي ځواکونه تصمیم نیسي.
له بلې خوا د مظاهرې یو تن ګډونوال او د ننګرهار پوهنتون محصل چې د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه داسې وویل:
موږ د ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د لیلیه د مدیریت چې استبدادي مدیریت زورواکي د محصلینو تهدید وهل، د محصلینو په چارو کې مداخله او په توانخورۍ کې د غیر صحي نظام په برابرولو کې لاس لري جدي لرې کول غواړو. ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د مطالعه سیرین لپاره د عمومي کتابخانې خلاصول غواړو. د ټولو محصلینو چې شپږ میاشتې بدله شوی نه ده ورکړي جدي غوښتونکي یو. محصلین دا پلان لري چې په راتلونکو درې ورځو کې چېر دا موږ ته اعلان شي نو موږ بیا خپل غبرګون ته دوام ورکوو.
د مشرانو جرګې غړي بیا د ننګرهار پوهنتون رئیس په دې مظاهرې کې په لاس لرلو تورنوي او د نوموړي د لرې کېدو غوښتونکي دي. خو د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میاخیل بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په مظاهرې کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا مظاهره د یو شمېر هغو کسانو لخوا شوې چې د تخریب نیت لري.
کمی څرګندونې چې دي دا بالکل د حقیقت نه لري دي. څو مخرب خلکو دغه مظاهره کړې ده او دوی یوازې د دلته د تخریب نیت لري. ان شاء الله موږ په خپل ټول توان خپل مقررات عملي کوو، خپل لوایح عملي کوو.
افغان څېړونکي بیا په پوهنیز ډګر کې د وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ خطرناک ګڼي. دوی وایي کچېرې افغان حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي دا به په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ رامنځته کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا د لوړو زده کړو تحصیلي محسسې د سیاسي مبارزې ځای دی او آیا محصلینو ته پکار ده چې په لوړو زده کړو کې خپلې زده کړې وکړي او که د داعش یا نورو بنسټپالو ډلو سره خپله خواخوږي وکړي یا په د هغوی پر فعالیتونو کې ښکیل شي؟ په دې اړه کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په داخلي شمیرو کولی شئ په 0000 822 55 55 او دغه راز نړیوال شمیره 0000 202 11 2 4 6 0 1. په دې اړه راته ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نور سره شریک کړي. خو دا موضوع بیا هم تعقیبوو. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی را سره دی. صافی صاحب، خبرونه ته خراغ لاست.
ډیر مهرباني، سلام او احترام تاسو صافی اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه په خدمت کې.
صفای صاحب، تاسو چې په خپل استاد یاست محصلینو ته درس ورکوي، دغه ورستی راپورونه چې ویل کیږي د ننګرهار په پوهنتون کې یو شمیر خوځښتونه شته، داسې خوځښتونه چې هغه د چارواکو په وینا د افغانستان د اوسني نظام په ګټه نه دی، یعنی په دې معنی چې یو شمیر محصلان د دې پر ځای چې خپل درسونه ووایي په نورو سخت دریځو ډلو سره پر فعالیتونو کې ډیر بوخت دي، لکه داعش ویل کیږي، حزب اسلامي چې د افغانستان د دولت مخالف ډلې دي، یا طالبان. ستاسو په نظر آیا محصلینو ته پکار ده او چې دوی خپل درس وایي او که په دغه سي فعالیتونو کې ځان ښکیل کړي، او بلخوا آیا چارواکي څه کولای شي؟
ډېر مهرباني ساسي، سوال نه خبره خدا ده چې محصل لپاره او څوک چې په تحصیلي مؤسساتو کې په زده کړې باندې بوخت وي، د دوی په تعلیمي دوره کې، تحصیلي دوره کې، تر څو چې خلاصیږي، فارغیږي، دوی په سیاست کې او په دې خوځښتو کې لاس وهل دوی ته مجاز نه دی. ولی چې دوی اصلا خپل کتابونه تر اوسه سم نه دي لوستلي، دوی خپل امتحانونه سم نه دي تیر کړي، دوی فارغ التحصیل شوي نه دي چې دوی د نظریاتو دا رقم خاوندان اوسي چې بیرقونه وسوځوي، نور بیرقونه جي کي. دا نه یوازې د دوی په ضرر دی، د ټول مملکت په ضرر دی، د ملي منافعو په ضرر دی، او دی کې حتما د بیدارګي د پوهنتون د مشرانو او د رئیس د پوهنتون دا خرکوي چې سم کار د محصلینو سره نه دی پوه شوی، او دوی په خپلو وظایفو نه دي پوه چې تحصیلي محصلات ته ځي، دوی هلته باید څه وکړي، علم زده کړي، او یا د نورو تنظیمونو عذابو د داخلي او د بیروني د سیاسي اهدافو اعلی وګرځي. ډېر په تعصف سره چې هم حکومت په دې کې ضعف ښودلی او هم مقاماتو د پوهنتون په دې کې خپل علمی ضعف ښودلی چې دوی دې لارو ته پرېښي یا سو کړي دي.
صفای صاحب، که څه هم لکه د نورو ادارو یا د نورو د افغانستان د نورو ارګانونو د کارکوونکو په څېر، محصل هم حق لري چې خپل اعتراض څرګند کړي که چیرې د دوی درسي شرایط ښه نه وي، د لیلې شرایط ښه نه وي، کتابونه ورته ونه رسېږي یا ښوونکي ونه لري، خپل مدني اعتراضونه کولی شي څرګند کړي. خو په دغه مورد کې چې د ننګرهار پوهنتون کې ویل کېږي یو شمېر محصلان، مخکې هم موږ داسې راپورونه درلودل چې په ننګرهار پوهنتون کې اکثرا د افغانستان د دولت د مخالفینو نفوذ ډېر زیات دی، په تېره بیا د حزب اسلامي، او اکثره وختونه هم لیدل شوي دي چې دوی په افغانستان کې په مختلفو د مختلفو پیښو په وړاندې ډېر زر عکس العمل څرګند کړی، که چیرې مثلا په کوم یو ځای کې نړیوالو ځواکونو بمباري کړې ده او څو کسه وژل شوي، دوی عجل راوتلي. اما په ځینو نورو مواردو کې چې هلته ملکیان وژل شوي، بیا دغو محصلینو بیا هغسې عکس العمل نه دی څرګند کړی. علت څه دی؟ ولې آیا دوی له کوم بل لوري کېږي لمسول کېږي دغسې حرکتونو ته؟
د دې علت خو واضح دی که هغه محصلین چې خپل درس او اصلي وظیفه یې پرېښي او اعتراضونه چې حق لري صنفي اعتراضونه وکړي، لکه تاسو چې وفرمایل، هغه څنګه چې کوي دوی په محصلي دوره کې دا دوی لیلې بدلې اشه دا دوی معاشات یا نور حقوق یا تدریسی موضوعاتو که مشکلات لري، همیشه دوی دا مشکلات ویلی چې که څوک اداره کې نه مني بیا کولی شي چې مسالمت آمیز مظاهره هم په لار واچوي. اما دا چې عکس العمل د سیاسي مفکورو یا سیاسي خوځښتونو په مقابل کې یا په د هموطنانو د افغانستان په قتل عام کېدلو کې دوی هیڅ اظهار نظر نه کوي او که کوي په دغسې مواردو کې کوي، دا یو واضح خبره ده چې د هغه تعداد انګوشتشماره په ګوتو په شمېر محصلین دي چې دا د بیرون د خوانه یا د بعضې تنظیمو د خوانه، لکه تاسو چې وویلې، هغه تشویقېږي او تحریکېږي او دوی غواړي تضعیف د حکومت په لاره کې دوی هم مرستندوی اوسي د همغو مالو سره، که داخل کې دي که خارج کې د هغو په خدمت کې دوی قرار ولري. او دا د یو ځوان محصل دپاره ډېر د تعصف ځای دی. متاسفانه په ننګرهار کې د ننګرهار د پوهنتون نوم ښودل هم د همدغسې تاثیراتو د لارې د عملي شوی دی، لکه دا نور اعمال چې کېږي.
صفای صاحب، تاسو په خپله استاد یاست، څه فکر کوئ چې استادان په دې برخه کې څه کولی شي؟ د استاد او د محصل رابطه ډېره نږدې ده، یعنی تقریبا په حدود د شپږ ساعته اته ساعته استادان محصلینو په مخ کې ولاړ وي او هغوی ته درس ورکوي. څه کولی شي دوی؟ آیا دغه وضعیت دغه بهیر د دغه بهیر مخه نیوی شي؟
بالکل دی ولی شي. خبره دا ده چې استاد دپاره محصل بیا ځوانان محصل دا د استاد د اولاد په ځای دی، او دوی لکه څنګه چې خپل اولاد ته رواداري لري او پیرزوینه پرې لري چې علم زده کړي، تحصیل وکړي، تحصیل موافقانه خپل پای ته ورسوي او بیا مصدر د خدمت خپلو هموطنانو ته او خپل هیواد ته وګرځي، نو دا هر استاد د دوی د هر مضمون چې دی چې صرف ته ځي، که دوی هر یو حرکت د یو نه که د مختلفو محصلینو نه وینوي، دوی وظیفه ده چې اول تربیه د وطن پرستانه ورکړي، اول دوی تشویق کړي د تحصیل دپاره او ختم د تحصیل دپاره او د ډېرو زده کړو دپاره. کله چې خلاص شول دوی بیا فارغ تحصیل شول او علم زک دوی بیا آزاد دی چې کوم تنظیم ته ځي کوم گروپ ته ځي زی داعش سره یو ځای کېږي بل سره یو ځای کېږي بیا دوی به مسؤلیت خپله ګڼي محیط د پوهنتوني چې تحصیلي دی هغه به نه فاسدوي.
بله ودیر صافی له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې په ننګرهار پوهنتون کې د هغو وروستیو راپورونو په اړه نظر څرګندوي چې ویل کېږي یو شمېر محصلین له داعش او طالبانو سره یو ځای شوي یا د هغوی په ملاتړ په وروستیو کې یوه مظاهره جوړه کړې وه او بیرغونه یې هم پورته کړي وو. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. آیا محصل ته پکار ده چې په دغسې حرکتونو یا خوځښتونو کې ځان ښکیل کړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ همدا شیبه یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی. بله مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او له کوم ځایه ټلیفون کوئ. وعلیکم
سلام. سلام سر خروس نه په نظر باندې حکومت ډیر زیات مناسب دار خیال چې متعلق تشخیصي باندې بحثونه کوي. البته دا کار سینه دا د ننګرهار د چارو کوه پوهنتون رهبرانو کاري وظیفه نه ده ځکه چې دا مفکوره باید دې غوره کړي چې د هیواد ملي مناسب تشمن مفکوره وي. داسې مفکوره خو چې څو داعش پلوي یا د حزب اسلامي یا د امریکایانو په نفس څوک کار کوي خو د ټول هغه
مننه تاسو نظر واوریدل شو. بلې مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکی هم را سره ده ځان را وپیژنې او لکوم ځای ټلیفون کوئ. مهرباني.
عبدالولي خبر کوم د نهار څخه ورسنه زمونږ د کار چې کړی ډیر غری خوشی خوشی گرجما
ډېر مننه ژوندۍ اوسې. خدای وکړي چې دا ستاسو غږونه هم هغو محصلینو چې په دغسې حرکتونو کې ښکیل دي اورېدلې وي او خپله لاره چپه کړي، یعنې په دې معنا چې خپل فعالیت تر ډېره په خپلو زده کړو متمرکز کړي. تاسو یوه دنیا مننه. یو بل اورېدونکی هم د مهرباني وکړئ تاسو هم کولی شئ فرصت لرئ چې په دې اړه خپل نظر ورکړئ لنډ منتها.
سلام علیکم نوری صاحب لوګر نه خبر کوم دا دې کوم کړی دا خپل حق دا باید پانتون مسولین دې غوښتنی ومني او بل دې مېره غوښته ول دې دا چې دا ښکار نه دی شوی او د اسلامي امارتي چې کوي دا خو خیر اسلامي بیرغ دی نو یکي د مسولینو موږ دفاع کوو خپل حقونه دې باید تور کول شي دې موږ دفاع کوو.
بله ستاسو نظر هم واوریدل شو. مدني حقوق د افغانستان د ټولو وګړو حق دی. مثلا هم حق لري چې په دې اړه خپل اعتراض وړاندې کړي، خو خبره دا ده چې په هغه خونځي کې چې ناست دی یا په هغه څوکۍ چې دی ناست دی یو ځای نیولی دی د پر ځای چې د افغانستان راتلونکي جوړ کړي او د راتلونکي لپاره یو متخصص کس شي په دغسې فعالیتونو کې ښکیل دي. هغه فعالیتونه چې اصلا نه یوې مسجد ضرورت شته ده او نه کوم خون کی ته، بلکې د افغانستان په اکثر ګوټ ګوټ کې اوس لیدل کیږي چې داعش هم فعال ده، طالبان هم فعال دي او حزب اسلامي هم فعال ده. نو بنا اندا موضوع بیا هم ډیر جالب ده. اوریدونکو ته ډیر پر لپسې ټلیفون نه کیږي، بیا به هم یو بل اوریدونکو راوخلو موضوع ته دوام ورکو. مهرباني ځان راو پیژنې.
السلام علیکم خادم نوردن لپاره
ورته سلامونه. وعلیکم سلام. مهرباني لاندې نظر کوی. مهرباني.
نظر دوسری افغانستان حکومت سے پہاڑ ادارہ کے ساتھ سلام سلیم خود مجبور ہے رپورٹ سے کہ دغه سے اعتراض وکي دی یا دولت څنګه باندې ځینې نه چې چیرې په ډېر پر تړلې یا رقم بیره څه اوس پورته کړی دا پوری باندې ډېر تاثیر کوي چې اوس ډېر خبرې باندې.
بله مننه ژوندۍ اوس کور مودان نظر مو واوریدل شو. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې وخت لک پاتې دی لنګ کړو وای نظر ورکړي. مهرباني.
السلام علیکم نور صاحب. دې دې نو سویدنه څنګه ټلیفون کړی دی؟ امکان لري دا
وعلیکم السلام.
د ننګرهار د پوهنتون په اکله د شاګردانو دی دا پروګرام. نو زه به یو دا ووایم چې نوري صاحب دا د حکومت ذوب دی، دا د حکومت بې کفایتي ده، او دا حکومت په خپله کې ملي وحدت نه لري. که دوی ملي وحدت درلودلی، دا خلک باید په یو ملي او یو اسلامي جامه باندې سنبال واوسېږي، نه چې د یوه یا د بل پر طرفداري بیرغونه سوځي یا پورته کوي. دا د افغانستان راتلونکی ده، پر دې باندې باید کار وسي. دا ګناه ټوله د حکومت ده. دا حکومت
کور مو ودان کور مو ودان ژوندۍ اوسې وخت نه لرو، ځکه چې اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. اجمل اند استډیو ته راغلی دی او د افغانستان تاسو ټولو نه البته د یادونې وړ بولو، مننه چې ټلیفون مو وکړه، هغوی چې ورته فرصت ورکول شو او هغوی چې مونږ نه شو کولای چې ورته وخت ورکو. دا موضوع بیا هم مونږ په خبرونو کې تعقیبوو او کولای شي چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم اجمل اند ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمونکي نیولي. همدې ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي چې اته تنه تختول شوي ملکي وګړي د سړي تختونکو څخه خلاص کړي دي. افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او سرچینو څخه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د وو ملکی وګړو د سر پرې کول او په غور کې د رخصانې د سنگسار په اړه اندېښنه ښودلې ده. پاکستان کې له یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یوه اونۍ وروسته نن پای ته ورسېدل. د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچی وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې دي. او راپورونه وایي استرالیا پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کمپ کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی.
او ابراهیم صفای به هم سپورتی خبرونه وړاندې کړي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د اشاره کراټي فدراسیون مسولین وایي چې د روزونکو د روزنی او تخصصو برخه کې یو سیمینار په کابل ښار کې پیل شوی دی. د دې فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادي رادیو ویل چې په دې سیمینار کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه روزونکو ګډون کړی وو. ښاغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیمینار د عقب میاشتې په 15 پیل او د دې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې ټاکل شوی ده د دې رشتې د منتخب ټیم سیالي پیل شي. د دې ادارې د نشراتو مسؤل نعیم الله رضایی ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې به د کابل په ګډون د او ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې د هر یو ولایت څخه به لس لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې دغه سیالي به د رواني میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. او د افغانستان د پانګریشن فدراسیون مسؤلین وایي چې ټاکل شوی ده یو افغان لوبغاړی د هنګري په خاصو سیالیو کې ګډون وکړي. د پانګریشن فدراسیون مشر نوراجب سیار ازادي راډیو ته ویل چې صفي الله کوستاني په رسمي ډول دغه سیالیو ته دعوت شوی دی. ښاغلی سیار زیاته کړه چې هر کال په هنګري کې د ځانګړي رزمي سیالي ترسره کیږي چې د ټولې نړۍ څخه د لس یا دولس هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. ښاغلی سیار دا هم وویل چې دغه سیالي به د نومبر په 13 پیل شي. د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل خبري ساعت له ازادي رادیو اوري خبري ساعت هر اونۍ درې ورځې در تخبرو. د افغانستان په وخت په 3:30 بجې د 3:30 بجې وبخې پیلېږي تر 3:30 بجې دوام کوي. د حکومت اجرایه ریاست وایي ک طالبان په ډلو ویشل شوی وي. دا د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده، خو د سولې د خبرو لپاره نه.
ډلو ویشل شوی طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
مدني ټولنو غړو په کابل کې په زابل کې د یو شمېر افغان ملکیانو د وژنې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي. بیا چارواکي وایي چې دوی باید خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دغه راز اروپا ته د افغان کډوالو پر موضوع هم راپورونه لرو او د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مخبرو. ورسله هغه چې طالبانو په ډلو کې د اختلافات موضوع ډیر راپورته شو د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې طالبان په ډلو وشل شوی وي دا د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده خو د سولې د خبرو لپاره ګټور نه ده د حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی چې په هیواد کې روانه جګړه پردی ده او ګټه هم د سیمې استخباراتو ته رسیږي تفصیلي د اسدالله الدین په راپور کې
د طالبانو له دوه ډلو کېدو وروسته افغان حکومت په دې اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې د طالبانو یووالی یوازې د سولې لپاره ګټور دی او له دې پرته یې جلاوالی د نظام او خلکو په ګټه دی د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغیز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو له خوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل
تقریباً اویو تقریباً یوازی یوازی د سولې د خبرو لپاره شدی هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کوو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یو اصلي پراته داخل شو له دې پراته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوی طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم د هرات په شینډند ولسوالۍ کې جوړ شوی وو او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي د طالبانو ترمنځ اختلافات شاوخوا څلور میاشتې مخکې د دوی د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته را پیدا شول په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري د جرګې غړی نقیب الله فائق په دې اړه وایي
طالبها از جانب گروپ استخباراتی پاکستان حمایت میشه
دای وای د طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخبارات لخوا کیږي دوی د یو ځایوالی او جلاوالی لپاره خپلواکه اراده نه لري دا ټول استخباراتي لوبې دي پاکستان یو ډله پر دو ډله وویشله څو یو ډله د سولې خبرو ته چمتو او په وسیله یې امتیاز ترلاسه کړي او بل ډله په دوامدار توګه جګړې ته آماده کړي له دې وړاندې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو ویلي و چې د دوی ترمنځ اختلافات ډیر سطحي دي خدا چې اوس جلا شوی ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی په دې اړه تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تبصره نه ده کړې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوی کسان ډیر بانفوذ دي او کولی شي چې د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه
د افغانستان مدني ټولنې وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نور وسلوالو لخوا د نفاق اچولو د مخنیوي لپاره پکار ده چې ملي غونډې جوړې شي دغه مدني فعالان چې په زابل کې د وو ملکي کسانو د سر پرې کولو د غندلو په خاطر نن په کابل کې راټول شوي وایي د افغان چارواکو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې خپل سره کړنو ته زمینه برابره کړې ده یوسف خان زدران پرې رپورټ لري
په داس حال کې چې د ځینو کړیو لوخوا وروستیو تاوتریخوالو او وژنو ته قومي بڼه ورکول کېږي مدني فعالان وایي چې ترهګري قوم او مذهب نه پیژني او هر څوک یې قرباني کېدی شي لسګونه مدني فعالان په داس حال کې چې باران ورېدو د سه شنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو او په زابل کې یې د ملکي کسانو په وژنو ویر کوو دا فعالان په وروستیو وژنو افغان حکومت ګرم بولي وایي چې د چارواکو ترمنځ نه همغږي او کله ناکله سیالي د دې سبب شوي چې عام افغانان د هر ځای قرباني شي مدني فعال حمیده وردګ وایي خلک باید سره یو شی او د داسې وژنو پښتنه باید خپل افغان ملت وکړي
ما عبدالله او غنی را نه میخوایم
دا وایي زه داسې عبدالله او غنی نه غواړم چې زما د نه کلن ماشوم سر دی په حکومت کې پریکیږي او زه دی ونه شم کولای چې د سر خاورې ته ورشم تیار لس کال شو نور څه توان نه دی پاتې چاته ازبک ویل شول چاته بلوڅ چاته هزار او چاته هم پښتون یو لبل سره اچول یو نور مو توان خلاص دی
بریا قوم لسته باد نه
په دې وروستیو کې د داعش ډلې ته اړوند وسلوالو په زابل کې لو کسان نه چې درې خزي او دوه شمان پکې شامل دي سرونه پریکړل ویل کیږي چې دا کسان تیر میاش د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالی کې د داعش کسانو نیولې وو او تازه مړی پیدا شوې دي. لدی یو ورځ وړاندې د زابل محلي چارواکو ویل چې طالبانو د داعش هغه ته کسان اعدام کړي چې لا هم خلکو یې سرونه غوڅ کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه پورز په یو اعلامیه کې دا پیښه لوی جنایت او ستره غمیزه وبلله. په زابل کې د وروستۍ پیښې که څه هم ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د دغې ډلې لخوا دا لومړی دا ډول یو ځای وژنې نه دي، بلکې له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې هم لس کسان د بمونو په واسطه الوزولي وو. مشرانو جرګه وایي چې د مخ پر زیاتېدونکي دا ډول وژنو مخنیوي ته باید افغان حکومت پاملرنه ډېره کړي تر څو بیا داسې پیښې تکرار نه شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د سې شنبې په ورځ یې د مجلس مشري کوله، د زابل وروستۍ پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. دی وایي څوک د یوه جنګي بندي سر په داسې شکل نه پرې کوي لکه د دوی چې پرې کړي دي. حکومت مکلفیت او مسؤلیت لري چې د دغې بدې پیښې عاملین ونیسي او د هیواد د وګړو څخه ملاتړ او دفاع وکړي او امنیت یې تامین کړي تر څو بیا څوک ونه شي کولی چې په داسې کار لاس پورې کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په زابل کې د وروستۍ یو ځایي وژنو څخه د مخالفینو هدف د قومونو ترمنځ د بدبینیو جوړول دي. د دغې جرګې اداري هیئت په دې باور دی چې هیڅ ډله نشي کولی افغانان سره جلا کړي، بلکې ټول به په ګډه د داسې هدفونو د مخنیوي په خاطر راغونډیږي.
د افغانستان په جنوب کې د ناامنۍ او د ګواښونو په سلسله کې په هلمند کې له څو ورځو را په دې خوا یو شمېر مخابراتي، البته ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلینو ویلي چې دوی ته ګواښونه شوي، خو د هلمند چارواکي او مدني ټولنه پر مخابراتي شبکو بیا انتقاد کوي چې د پردیو په لمسون خلکو ته خپل خدمات بندوي. الیاس دایی پرې رپورټ لري.
یوه اونۍ اوړي چې په هلمند کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، ویل کېږي دغه شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی او په لشکرګاه کې د هغو د فعالیتونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند ولایتي شورا او مدني ټولنو په ګډه خبرداری ورکړ که چیرې یاد مخابراتي شبکې په دوو ورځو کې له سر فعالیتونه پیل نه کړي، دا مو خلکو سره به یو ځای سي او د دې مخابراتي شبکو ټاورونه به چپه کړي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل په یوه خبرې ناسته کې د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو پر مسؤلینو فشار راولي او د بیا فعالیت لپاره اړ باسي.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی. د دولت په هغه سیمو کې چې هلته امنیت وي تاسو اوسېږي، هغه ساحې چې تاسو غوښتي دي دولت هغه مځکې ستاسو په اختیار کې درکړی دي. امنیت مو دولت نیسي او خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردیو په لمسون باندې راځي دلته تاسو ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسو شبکې بندې کړئ. تاسو پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوئ. نو موږ په لحاظ د خپلو قانوني اصولو صلاحیتونه او مسؤلیتونه څخه په استفاده باندې که چیرې زموږ مشکل ته رسیدګي ونه سي، موږ به هم پر دولت غږ وکړو چې جواز درڅخه واخیستل سي او هم به په خپل ولس باندې غږ وکړو چې هغه مځکه چې دولت درکړې دي هغه به د هلمند ولایت خلک درڅخه واخلي او تاسو ته به جواب درکړي.
د مخابراتي شبکو جملې واځي حکومتي شبکه سلام کار کوي او د کاروونکو د ډیر بیروبار لامل ور خدمتونه هم نسی وړاندې کولای. د ولایتي شورا منشي اتاول افغان وای دولتي چارواکي د سلام او افغان ټلیکام له مخابراتي شبکو څخه په پراخه توګه کار اخلي او په دې برخه کې د چتون سره د مخامخ شوی، خو یوازې عام ولسته چې د تیرې وی ونې را په دیخوا د مخابراتو په برخه کې لګنستون سره مخامخ شو دي.
دولت مخابره پاله ده، ټلیفون یې پاله دي، سټلایټ یې پاله دي، هیڅ ستونزه مشکل په دغه دغه کې دولت نه دی جوړ شوی. دغه شبکو په بندېدو کې دا یوازې بیچاره او غریب ولسته چې د دې څخه رنج وړي او دغه ستونزه سره مخامخ دي. او د مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ نور صبر او زغم مودې ته نسو کولای.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد په دې خبره ناست کې ول ګڼو سوداګرو ورته د مخابراتي شبکو د بندېدو له امله د ورپېښو سو توانونو په خاطر شکایت کړی دی. همدرد ول د مخابراتي شبکو د فعالیت بندېدو د خلکو په اړیکو، کاروبار او عادي ژوند باندې بد اغېزه کړې ده. د وسلوالو څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په بندولو یو بل ته زور ونه شي او خلک له دې عمله د ستونزو سره مخامخ نه کړي.
زه د هلمند مدني ټولنې په لادرس نن پر ټولو باندې غږ کوم، هم پر وسلوالو باندې، هم پر دولت باندې. هر هغه څوک چې مخابراتي شبکو ته زیان اړوي، زه فکر کوم چې دا ولس ته ستونزه اړوي. او دولت اوس هم ځینې شبکې شته چې د هغې څخه استفاده وکړي، خو یوازنی ولس دی چې د دې زیان ورته اوړي.
په هلمند کې اوس مهال د روشن، افغان بیسیم، اتصالات او ام ټي ان خصوصي شرکتونو ترڅنګ افغان ټلیکام او سلام دولتي شرکتونه هم فعالیت کوي چې لومړنی څلور خصوصي شرکتونو د تیرو څو ورځو را په دې خوا خپل خدمتونه په ټپه درولې دي. محمد الیاس دی، د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ،
فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ناروی اعلان کړی دی چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به له خپلې خاورې وباسي. په دې کې کوم افغانان شامل دي؟ له کومې نیټې وروسته ناروی ته داخل شوي افغانان ښایي وایستل شي؟ په دې اړه له ایساستانګزي سره چې په ناروی کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې ده، او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې دا خبرداری کومو افغانانو ته ورکړل شوی دی.
دا قید په مجموع کې ټول افغانانو پاکړه ده، خو له دې چې ډېر افغانان اوس د روسیې له سرحد ناروی ته داخلېږي، او په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی ډېره موده په روسیې کې پاتې شوي او ژوند یې کړی ده، نو په دې برخه کې ډېر جدي دي. دوی وایي چې حتی هغه افغانان چې له اتلس کم عمر هم لري، سرپرست باید ورته اړتیا شته، سرپرست ولري، دلته حتی هغوی ته هم که ډېر مجبوریت ولري موقتی ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته. زه فکر کوم د اوس د ناروې د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ژبي تنها د روسیې سرحد نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ستاسو په فکر باندې دغه خبرداری د ناروې تر څه حده جدي ده، او کوم افغان کډوال په دې کې شاملې شي چې له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروې ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه، حتی مخالف ګوندونه هم په دې یوه خوله دي چې هغه افغانان چې اړتیا نه لري، خوندیتوب ته ضرورت نه لري، هغوی باید بېرته ستانه کړای شي. دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکړو یا دغه پیغام ورکړو نور نړۍ ته، وکړو چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده، چې نور ناروې دومره خوندي ځای نه ده د یو کسانو لپاره چې دوی په وطن کې جنګ جګړې نشته. یعنې باید تفکیق وشي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې لکه سوریه، او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خرابه نه ده لکه افغانستان.
له ایساستانګزي سره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې وه. په تېره بیا د افغان کډوالو په وړاندې د ناروې د سختو اقداماتو په باب بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل، او د خبرو اصلي موضوع هم د ایران اټومي موافقه وه. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
ولسمشر باراک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی، او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر باراک اوباما وویل دواړه هیوادونه ګډ کار ته چمتو دي، څو باور وکړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي، او همدارنګه تهران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منه کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمنه کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې ښایي ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکي ومومو. د ولسمشر باراک اوباما یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواوو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمنه کړي چې ایران د شوې اتمي موافقې سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو هم نه دی ویلي چې له ولسمشر باراک اوباما سره یې په کومو مسلو خبرې کړي، خو نوموړي وروسته د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر باراک اوباما ته یې په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کېنږدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې له کارولو منع شوی نه وي، هغه که په مستقیمه توګه وي او که د حزب الله د ډلې په وسیله. نوموړي ویل د اسرائیلو دفاع د سوریې په اوسني وضعیت کې د ده لومړنۍ اندېښنه ده.
راځوي و ګردی میسته د کابل بانک لوی پوره وړی خلیل الله فیروزی چې د لاسو کالو بند سزا ورکړل شوی ده په ورستو کې چا خوشی کړی و. دا هغه موضوع ده چې اجمل تورمان پرې خبرې کړې دي، البته له یو شمیر کارپوهانو او مسؤلینو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو که تاسې په یاد وي په 2010 کال کې کله چې کابل بانک دیوالی شو. یو وجه دا و چې د کابل بانک سهم لرونکو غیر قانوني قرضیه خسته وی چې شاوخوا 900 میلیونه ډالر کړي. تر هغه وروسته شاوخوا یو کال مخکې کله چې د ملي وحدت حکومت راغی نو د دغه بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیخ خان فرنود د محکمې لخوا تقریبا په لس کاله حبس او تقریبا 500 میلیونه ډالرو قرضه چې د بیت المال پیسې وي دا باید دولت ته ورکړي. نو سترې محکمې دغه شان د کابل بانک د پوروړو ښاغلي محمود کرزي، عبدالغفار داوي او حسین فهیم جایدادونه چول دای هم کنګل اعلان کړل. خو خلیل الله فیروزی څو ورځې مخکې له اپسا خوشی کیږي او راضي د ښاري پراختیا له وزارت سره یو تړون لاستی کوي د کور جوړونې د یو خارګوټي. سا ولسمشر غنی یو اعلامیه ورکړي، د جمهوری ریاست لخوا یو اعلامیه خپریږي او په دغه اعلامیه کې تر هغې وروسته چې انتقادونو سره مخ کیږي دغه عمل دغه تړون لغوه اعلانیږي. خو جمهوری ریاست په خپل دغه اعلامیه کې لیکي چې دغه کار د اوس د نیت له مخې شوی یا د ښه نیت له مخې. دا چې دغه موضوع څنګه ده، په دې کې را سره نن په ګردي میز کې مېلمانه دي د ولسی جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی او دغه شان د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سمیم امین. ښاغلی ایوبی، ستاسو په نظر د ښه نیت له مخې دغه موضوع څنګه، آیا ولسی جرګه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی نه دی ښودلی؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې حکومت افغانستان یا رئیس جمهور د افغانستان یا د رئیس جمهور قانوني مشاور یا د شی حکومتاري مشاور احمد ضیا خان مسعود دا خبره کوي چې د شم مخي یا د شک نیت له مخي موږ د 15 کال څخه د 10 کال تر 15 کال پورې چې د محکمې په قاطع حکم باندې مجرم سوی دی هغه راوېستي د دې لپاره چې شنیت دی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اساسي قانون د افغانستان په ملت باندې یو رشخند دی او سپکاوی دی او توهین دی د محکمې د حکم. دا چې پارلمان په دې متعلق باندې څه وایي، متاسفانه یو شمېر د پارلمان غړي او وکیل صاحبان د مشرانو جرګې هم په دې مجلس کې ناست په کله چې شیرخان فرنود یا پیروزی هر څوک چې معلوم سم نه دی زده دا هلته راځي او یو شمېر وکیل صاحبان هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور د شی حکومتداري احمد ضیا خان مسعود هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور قانوني مشاور متاسفانه بدبختانه چې داسې یو څوک مشاور دي چې د افغانستان د قضا بیړه یې ورغرق کړل. د دې اساسي قانون د تطبیق په نامه باندې دا وخت تقریبا د 30,000 to 40,000 پورې بندیان موږ په بندیخانو کې لرو او دا په دې خاطر بندیان دي چې د افغانستان اساسي قانون او جزایی قوانینو ته به احترامي کړی ده، قتل یې کړی دی، غلا یې کړی ده، رشوت یې اخیستی دی، اختطاف یې کړی دی، جاسوسي یې کړی ده، معامله کې پریب کړی دی، د بندیخانو تر شا کښېنول شوی دی. مګر څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري هغه چې د اساسي قانون خلاف ورزي کوي څوک ورته باید سزا ورکړي.
امین صاحب، له حقوقي نظره ستاسو په نظر باندې یو څوک چې هغه په 10 کاله محکوم شوی وي هغه له اپ سره ایستل او یو تړون ور باندې لاسلیک کول ستاسو په نظر باندې د قانوني القدرت څنګه دی؟
لومړی باید دا ووایو چې افغانستان اساسي قانون 1980 ماده حکم کوي چې د محاکم قطعي او نهایي حکمونه یعنی درې محکمې پې تی شوي وي، بیا پرې اعتراض نه شي، تج نظر مسئله ختمه شوي وي، دا واجب التعمیل دی. واجب التعمیل په دا معنی چې دې کې نور څوک ګوتې نشي والی، هم قاضي القضات هم رئیس جمهوري. ولې د بیرته د افغانستان د اساسي قانون 46 ماده 3 فقره کې باید دا صلاحیت فقط رئیس جمهور ته ورکړل شوی ده چې کولی شي چې یو موضوع کې اتخاف او تخفیف راوړي. خو هر کله چې تنفیزي حبس حبسونه موږ په دوه ډوله لرو، یو تعلیقي دی یو تنفیزي دی. تعلیق معنا په راتلونکي کې که کوم جرم وکړو دا حبس هم درته حسابېږي، خو تنفیزي دا معنا چې دی ته اوس په محبس کې ناست یې، همدا ورځ نه شروع دی. په حبس کې د انسان ازادي سلبېږي. وخت چې آزاد انسان کله چې یو قرارداد کې نو قرارداد متنوي چې داسې په داسې حالت کې چې د آزاد او آزاد انسان یم او د کامل شرعي تصرفاتو څخه برخمن یم دا قرارداد کوم. دلته آزادي نشته، د قرارداد رکن له منځه لاړه. د قرارداد رکن چې آزادي ده، المزلړه بنان دا قرارداد غیر قانوني دی مطلق انده اساسي قانون خلاف دی مطلق انده جزاد قانون خلاف دی چې شخص خپل لس کلا حتی
نه دغه خپل چې دی مابوس اپسا را خوشی کیږي مثلا د څو ساعتونو په دپاره کام وي آیا دا یو خوخي نظر دا موضوع څنګه ده
مطلق انجرم دی مطلق انده یو شخص رويستل په هغه صورت کې چې عاجل اړتیا وي عاجل اړتیا د افغانستان قانون جزایي اجراتو قانون او د محبس قانون تعریف کړی ده ولې دې ته موږ عاجل اړتیا نشو ویلی په دې موضوع کې څو کسانو د فعلي قوانین نافذه قوانینو خلاف کار کړی دی د محبس قومندان هغه څوک چې د محبس د قومندان په صفت دنده سرته رسوي په کوم حکم د اجازه ورکړي چې دا شخص د حبس څخه راووځي دویم د جمهوري ریاست حقوقي مشاورت حقوقي مشاورت د خپل صلاحیت څخه په اوج سره سو استفاده وکړله یعنی دا صلاحیت ما ته معلوم نه دی چې ده په کوم حد باندې سو استفاده وکړله ده په یو مکتوب باندې سړی د محبس نه راویستل کیږي او راځي قرارداد کوي دلته دا هر عمل چې موږ وایو دا هر عمل جرم دی دې کې نور جرمونه واقع شوي دي د افغانستان ستره محکمه هم چې غلی پاتې دا هم نسبي جرم سرته رسوي چې ولې ته د خپل د حکم څخه دفاع نشې کولی که دفاع کې په هماغه ورځ باندې چې دغه شخص دلته قرارداد کوي ته باید موجود وي تاسو وګورئ په قندهار کې یو ساده معامله کېږي یو قاچاقبر خوشي کېږي چې په هغه کې امیر د محبس بندې کېږي چې تر ننه پورې په محبس کې پروت دی ولې دلته د دې سړي په معامله کې ولې دا سړی قومندان د محبس بندې نه شو مینان دا هر معامله ده او باید تطبیق شي
مننه امین صاحب موږ غوښتل چې په دغه بحث کې د لوی څارنوالۍ ویان هم له موږ سره ګډونو کې هغوی تر اخرینو شیبو پورې وعده وکړه چې د تلیفون لارې به له موږ سره شریک شي بحث کې ولې کافي اندازه معلومات چې دی مستند پرې وغږېږي د هغې د نه شتون له امله دوی به خله وغوښته دغه شان د کابل بانک د تصفیه له ادارې څخه هم موږ هیله کړې وه چې په دغه بحث کې یو غړی ګډونو کې هغوی هم بخښنه وغوښته خغلی ایوبی اوس مهال چې دغه کار شوی نړیوال په دې شرط ویلي ول چې موږ به افغانستان سره مرسته کوو چې فساد به ورکیږي موږ هم ژمنه کړې وه چې فساد به ورکیږي په دغسې یو شرایطو کې آیا نړیواله ټولنه به څنګه اعتماد پر موږ باندې وکړي چې مرستې وکړي فکر کوئ چې اوس حمله د اعتماد وړ یو
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باندې باور ده په دې باندې پوه ده چې دوی د همدغس اشخاصو تر شا ولاړ دي دوی د افغانستان ملت سره کومک نه کوي که د افغانستان د ملت سره کومک کوي د دغسې نامشروع حکومتونو په توسط یې کوي چې هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه ده که د افغانستان که نړیوال د افغانستان د ملت سره مرستې کوي نو د دوی خارجي بانکونه چې کوم اکاونټونه دي هغه دې بند کړي د دې چې کوم نامشروع جایدادونه دي په هغو ممالکو کې هغه دي بند کړي د دې اولادونه کورنۍ چې په امریکا او لندن او فرانسه او جرمني او دوبۍ او قطر او عمان او پاکستان او ایران کې ژوند کوي هغه دي افغانستان ته ډیپورت کړي
د کابل بانک په اړه چې په وروستیو کې د بانک لوی پور وړی خلیل الله فیروزی خوشی شوی او په دې اړه بحث کولی شئ تاسو د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې واورئ په انټرنیټ کې هم دا بحث شته کولی شئ هلته یې واورئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور جان لینن د گیتار غږ دی د هغه گیتار چې د تېرې شنبې په ورځ د امریکا د لاس انجلس د بیورلی هیلز په یوه لوکس سیمه کې په یوه مزایده کې په 2.4 میلیون ډالرو وپلورل شو د گیبس په نوم پلورل شوی گیتار هغه گیتار دی چې جان لینن د بیتلز په نوم د هنري ډلې په لومړني ثبت شوې سندره کې چې لف می دو نومیږي غږاو لینن دغه گیتار په 1912 کال د لیورپول د موسیقي د آلاتو د خرڅلاو په یوه دوکان کې په 116 پاونډو اخیستی و دغه گیتار چې 40 کاله ورکو تر اوسه درې ځلې پلورل شوی او ارزښت یې 800,000 ډالر اټکل شوی و چا چې دغه گیتار په 2.4 میلیون ډالر رانیولی دی نوم یې پټ ساتل شوی دی د جان لینن د گیبسن گیتار د بیتلز د هنري ډلې د موسیقي یوازنۍ آله نه ده چې په دومره لوړ قیمت پلورل کیږي د بیس ډرم آله چې د دې ډلې یوه بل غړي رینګو سټار غږوله په 2.15 میلیون ډالره پلورل شوې وه Love me do خبری ساعت له ازادي راډيو اوري په دې خبری ساعت کې مو پر دغه مهم موضوعاتو راپورونه او مطالب لرل. د افغانستان مشرانو جرګه ویلې دایښ او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبره ده، خو د سولې د خبرو په ګټه نه ده. ناروې ته د افغان کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ناروې حکومت د افغان کډوالو په وړاندې سخت مقررات غوره کړي دي. دغه راز واموریدل چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په وروستۍ کتنه کې د ایران پر اټومي موضوع خبرې وکړي.